د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د حقانی شبکې پر وړاندې په خپل خاوره کې عملیات وکړي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د خیالي تشکیلاتو او سرتیرو د کموالي له کبله د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اوړو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د فیسبوک مسؤول مشر په یوه پیغام کې ډاډ ورکړی چې پر مسلمانانو د غچ اخیستو د اقداماتو مخنیوی به وکړي. ډونالد ټرمپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخو څرګندونو سره سره د روانې ډسمبر میاشتې په 28مه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل سي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. افغان ولسمشر له پاکستانه د حقانی او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلولو ته چمتو دي، او په هلمند کې یو شمېر امنیتي سرچینې د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر کوي. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپل خاوره کې عملیات وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نورې ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللي، او په وړاندې د پاکستان لخوا د قوي د او بخشای د قوی د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي ښاغلی غنی همداراز ویلي چې طالبان یو افغانی پدیده نه ده، او ګواښي ټولې سیمې ته متوجه دی چې په وړاندې باید د یوې واحد ستراتیژۍ له مخې عمل وسي. افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه چلند نه کوي، او هغه وسلوالې ډلې نه ځپي چې دوی ورڅخه د ګواښ احساس ونه کړي. روسه ترجې چې افغان، پاکستاني او امریکایي چارواکو د اسلام آباد په درې اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو موافقه وکړه. د سولې عالي شورا وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. د دغه شورا یو غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته ویل سولې د افغانستان او سیمې اړتیا ده، او دغه شورا د سولې د خبرو ژر تر ژره پیلولو ته چمتو ده.
خبر شروع شي، خو البته تاسو خبرو چې مخکې هم دا خبر شو چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ور باندې مرتبه وي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې خبرې بیا پیل سي. ملګر ملتونو له افغان چارواکو غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو ودې او د اساسي ازادیو د ساتنې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یو نمایا د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت د غوښتنه د بشر د حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په ترڅ کې مطرح کړې ده. د بل خبر لمخې د مدني ټولنو لسکونو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه، او له افغان حکومت او د بشر د حقونو له خپلواکې کمیسیون څخه یې وغوښتل چې په هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو عاملین محاکمه کړي. او په هلمند کې شمیر امنیتي سرچینو د نوم نشودلو په شرط دا منلی چې د خانشین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم تاییدوي چې دغه ولسوالۍ سقوط کړی دی. په خانشین کې د تیراتو ورځو راهیسې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام درلود، خو دولتي چارواکي دا خبره ردوي. دا کورنۍ خبرونه زما همکار احمد تکل د سیمې نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو له ځای پر ځای کې دورسته د راپورته شوی لنجې د ډیپلوماټیک اورې د هڅو پترس کې پرون په انقره کې د عراق د کوردستان د سیمې له مشر سره وکتل. د راپورونو له مخې اردوغان او د کوردستان د خودمختار ادارې مشر مسعود بارزانی د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د همکارۍ پر اړتیا خبرې وکړې. ترکیه وایي د عراق شمال ته ځواکونه د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې له کورد پیشمرګه ځواکونو سره د ګډ کار او هم د هغو د روزنې لپاره استولې دي. بارزانی چې له اوږدې مودې رئیس لانقره سره اړیکې لري، په دې دوه ورځني سفر کې د ترکیې د ملي استخباراتو له ادارې څخه هم کتنه وکړه او هم یې د استخباراتو له مشر سره وکتل. اردوغان او بارزانی د خبرو په پای کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ اعلامیه خپره نه کړه، خو اردوغان الجزیره ټلویزیون ته وویل چې د ترکیې ځواکونه په 2014 کال کې د عراقي مشر په غوښتنه د دې هیواد په شمال کې ځای پر ځای شوي دي. هغه وویل د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي غوښتنه د سرتیرو د روزنې لپاره حیدر علي بادي د سرتیرو د روزنې لپاره مرسته غوښتې وه او د هغه په غوښتنه ترکیه په 2014 کال کې د باشیکا د روزنې کمپ پرانیست. د ترکیه ولسمشر همداراز وویل عبادي تر دې وروستیو پورې هم د ترکیه مشرانو ته دا خبره نه وکړي. روسیا، متحد ایالات او ملګری ملتونه سبا په ژنیو کې د سوریه د بحران د حل پر لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلو فویلی چې روسیا به په سوریه کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسی سیالی سرګی لاوروف به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي، خو دواړه به راتلونکي کې ونی په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ان پیټرسن په دې خبرو اترو کې د واشنگټن په استازي توپ ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ ته د مسلمانانو پر ضد له ترخود سرګندونو سره سره د روان دسمبر میاشتې په 28 نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي. ترامپ په دې وروستیو کې ویلي و چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د نوتو اجازه ورنکړل شي. د صدر اعظم نتنیاهو د حاکم ګوند د دوو وکیلانو په ګډون د اسرائیلو د پارلمان 10 غړو یو درخواست لاسلیک کړی و چې اسرائیل ته د ترامپ د سفر د ممنوعیت غوښتنه پکې شوې وه. نتنیاهو پرون دا غوښتنه رد کړه، خو ویل چې دای د مسلمانانو په اړه د ترامپ له څرګندونو سره مخالف دی. نتنیاهو ویل اسرائیل ټولو ادیانو ته درناوی کوي او د خپلو وګړو د ټولو حقونو ضمانت کوي، خو د زیاته کړه چې اسرائیل به د هغو افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان، عیسویان او یهودان له مخې وژني. د اسرائیلو د 8 میلیون وګړو څخه باندې 1 میلیون مسلمانان دي. د فیسبوک مسؤول مشر مارک زوکربرګ په یو پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې په دې ستره ټولنیزه شبکه کې به له دوی د غچ اخیستو مخنیوی وکړي. زوکربرګ د پاریس او کالیفورنیا وروستیو حملو او د مسلمانانو په اړه د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل مسلمانان ښایي له دې کبله ویره ولري چې د نورو د کړوړو په خاطر به دوی زیانمن شي. زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکي زه غواړم تاسو پوه شئ چې موږ په فیسبوک کې ستاسو د حقونو د خوندي کولو او تاسو ته د یو سولهیز چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوو. د فیسبوک مشر لیکي زما مور او پلار د یو یهود په توګه ماته درز د کړی چې پر ټولو ځنګړو ټولنو د حملو په وړاندې باید ودرېګو، حتی که دا حمله مستقیما پر موږ هم نه وي. او وروستی خبر، د عراق یو اوسیدونکي د 6.4 میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا د لاتری یوه جایزه ګټلې. دا سړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی نږدې 10 ورځې مخکې د امریکا په اوریګن ایالت کې د لاتری دفتر ته ورغی او 3 میاشتې وروسته یې د خپلې ګټلې جایزې د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. یاد شوی عراقي ته به د ده جایزه په 25 کلنیو قسطونو کې چې د هر قسط ارزښت به 2,650,000 ډالر وي ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتل چې د حقانی شبکې پر وړاندې په خپل خاور کې باید عملیات وکړي. د هلمند ولایتي شورا غړي وای د خیالي تشکیلاتو او سرتیرو د کموالي لکبله د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي.
مګر د سرحدیانو دوه کندک په قانشین ولسوالۍ کې چې سرحدي ولسوالۍ د پاغه ځګي کې فعال وای، موږ بنن ود په دغه د وضعیت سره نه مخامخ کېدلې.
په اسلام آباد کې روانه 19 د آسیا زړه کانفرنس سلا ستراوړنی درلودي. د څېړونکو سرګندونی به هم واورو.
دا خبره د اهمیت وړ وي او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
د فراه ولایت د بخش آباد بند د ډیزاین د پروژې قرارداد چې دوه کاله مخکې بشپړ سو اوس د ناامنۍ له کبله لغوه سوی دی.
دوه کاله تیر سو دوی ونکو پیالې غنه وروسته بیا دوه کاله نور پی تیر سو چې دوی قرارداد خلاص سوی دی. نو قرارداد فسخ سو پیسې ستا.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د نوي څېړنو له مخې اسلام د نړۍ تر ټولو مذهبونو زیات په سرعت سره خپرېدونکی مذهب دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اورېدل مه هېروئ. د ازادي رادیو د ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې پر وړاندې په خپله خاوره کې عملیات وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نور ډلې د افغانانو د بې رحمانه وژنې عاملین بللي او پر وړاندې د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي ښاغلی غنی همداراز ویلي چې طالبان یو افغانه پدیده نه ده او ګواښ یې ټولې سیمې ته متوجه دی چې پر وړاندې یې باید د یوې واحد ستراتیژۍ له مخې عمل وسي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې ویلي چې پایداره باعزته او پر عدالت ولاړه سوله زموږ اساسي غوښتنه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویاند دفتر څخه په دې اړه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په هغه کتنه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په هغه هیواد کې درلودله په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه نور د خبرو او ژمنو پر ځای عمل او داسې میکانیزم ته اړتیا لري چې لمس شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر د طالبانو پر وړاندې د پاکستان غبرګون ته په اشارې سره پاکستاني لوري ته ویلي سره له دې چې تاسې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوئ خو تر اوسه د حقانی شبکې پر ضد تاسې هیڅ عملیات نه دي کړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر دغه شان د پاکستان صدر اعظم سره په دغه لیدنه کې زیاته کړې چې حقانی شبکه او نورې ډلې د افغانانو د بې رحمه وژنو عاملین دي او تاسو څخه موږ غواړو چې د دوی پر وړاندې قوه استعمال او عملیات وکړي. اعلامیه وایي محمد اشرف غنی پاکستانی لوری پوښتلی چې آیا تاسو د طالبانو پاکله د دوی د چلند او که د دوی د تابعیت پر بنسټ د ښه او بد قضاوت کوئ، ځکه پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان پر ضد جنګیدونکي طالبان ښه او د پاکستان پر ضد جنګیدونکي طالبان بد ګڼلی دي. د اعلامیې له مخې افغان ولسمشر په دغه کتنه کې څرګنده کړې چې د دوی د چلند یا د اړوندو هیوادونو د وینا پر بنسټ په ښه او بد د طالبانو ویش یو ناسم ویش دی، نو د دغه ویش پر ځای دې د هغوی پر وړاندې قاطع عمل او مبارزه وشي. د افغانستان د جمهوری ریاست څخه خبر شوې دغه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په دغه کتنه کې ویلي چې د افغانستان خاوره هیڅکله د نورو پر ضد نشي کارولی او نه هم موږ د نورو په څیر غیر حکومتي ناسالمې ډلې پیاوړي کوو. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته ویلي زه بیا هم وایم چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي، ځکه دا دواړه ورونه او ملګري هیوادونه دي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
همداراز د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن په اسلام آباد کې په خپلو کې غونډه درلوده. دا کتنه د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په څنډه کې ترسره سوه. درې واړو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له خبرو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. رضوان مراد د دې درې اړخیزې اعلامیې مهمې برخې را اوروي.
افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو ژمنه کړې ده. د درې وړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې چې د اسلام آباد له کانفرنس وروسته خبره شوې راغلي چې دا درې وړو هیوادونو ژمن دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ به د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره بیړني ګامونه اخلي. کابل، اسلام آباد او واشنگتن ژمن دي چې د افغانستان د شخړې د سولې حل لپاره ډیپلوماټیکي هڅې هم ګړندې کړي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې د پروسې د بیا پیلولو کولو هدف د مهمو مسئلو پر سر د خبرو او توافق لپاره زمینه برابرول او د داس یو حل لارې ته رسیدل دي چې د ټولو افغانانو غوښتنې پکې جواب شي. افغانستان، پاکستان او امریکا ژمنه کړې ده چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د ډلو د شاملېدو لپاره به په عاجله توګه داسې شرایط برابروي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې د داخلېدو رښتینی انتخاب وړاندې کړي. په دې درې اړخیزه اعلامیه کې ویل شوی چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې هر ډول تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی او کابل او اسلام آباد به دغه راز اجازه نه ورکوي چې خاوره د یو بل او یا د کوم بل دریم لوري لخوا د وسلوال فعالیت لپاره استعمال شي. د اعلامیې له مخې په دې هم توافق شوی چې که کومه ډله د سولې په خبرو کې له شاملېدو انکار وکړي نو دواړه هیوادونه به پر ضد له هر ممکنه لارې اقدام کوي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به له افغانستان او پاکستان سره لازمه همکاري کوي. په دې هم صلاح شوې ده چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا، یووالي، خپلواکۍ او د افغان دولت مشروعیت ته به بشپړ درناوی کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دا ازادي راډیو ده. د هلمند ولایتي شورا وایي د خیالي تشکیلاتو او ناکافي سرتیرو له کبله د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي. سره له دې چې په هلمند کې د شاوخوا 18,000 سرتیرو د حضور په اړه ویل کیږي، خو د ولایتي شورا وکیلان وایي د افغان پوځ اکثره تشکیلات خیالي دي او مسؤلین یې امتیازات ځان ته اخلي. په دې اړه نور حال الیاس دایی راکوي.
د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي په خنشین کې د کافي سرتیرو د نه موجودیت له امله جګړه اوږده سوه او یا د ولسوالۍ د وسلوالو په لاس ورغله. دغه وکیلان زیاتوي تېره ورځ ماپښین مهال خنشین ولسوالۍ تر شدیدې جګړې وروسته طالبانو ونیوله. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د ملي اردو څخه دې د جګړې رهبري واخیستل سي او په هلمند کې د افغان ځواکونو د تشکیل د ارزونې لپاره دې یو باصلاحیت هیئت وټاکل سي. هغه تور پور کړ چې دلته د 18,000 سرتیرو موجود تشکیل خیالي دی او همدا لامل دی چې د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سکوت کوي.
د خیالي تشکیل له پلوه څخه موږ هر وخت پر خیالي تشکیل باندې انتقاد کړی دی. زموږ د خانشین د ولسوالۍ سکوت یوازې د خیالي تشکیل له کبله څخه و چې په هغه ځای کې دوه کنډکه د سرحدیانو موجود وو چې شې ماسیبه کې هلته یو څو نوي کسان وو چې بالاخره دوی ټولنې تشکیلول. زه وایم که د سرحدیانو دوه کنډکه په خانشین ولسوالۍ کې چې سرحدي ولسوالۍ د هغه ځای کې فعال وای، موږ به نن ودې په دغه د وضعیت سره نه مخامخ کېدلی. بالاخره دغه دغه غفلات، دغه دغه خیالي تشکیل دغه تردیانو موږ دغه ځای ته ورسولو چې پرون مدخانشین ولسوالۍ سکوت سوله. دغه دغه ټول نظام کې، یعنې په ټولو مسلو او قوتو کې هم د خیالي تشکیل خبره ده. دا خیالي تشکیل موږ دغسې د ګړنګ وغاړي ته اچولي چې هره ورځ یو په بل پسې د ولسوالۍ سکوت کوي.
شاکر وویل هغه کسان چې د امنیتي مسؤلینو په راس کې دي دغه سرتیرو امتیازات جیب ته اچوي چې غیر حاضر دي او دوی حاضر بولي. شاکر ازادي راډیو ټول تیره ورځ په خنشین کې د جنگ پر مهال د سرحدي پولیسو د دوو کنډکونو د موجودیت خبر ورکول سوی و، خو د جګړې په دواړو محاذونو کې 200 سرتیرو هم نه موجود او دغه شدید جګړې په وړاندې مقاومت یوازې ملي پولیسو په غاړه درلود. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وویل د هلمند د اوسنیو حالاتو په اړه اندېښمن یو او کچیرې د یوې دقیقې رهبرۍ له مخې د جګړې مخه ونیول سي، جګړه به ډېر ژر د لشکرګاه تر جنوبي پولو ورسېږي. هغه هم د افغان ځواکونو تشکیل خیالي وبلې او د هغه په اړه د تحقیق غوښتنه وکړه.
د هلمند شمالي ولسوالۍ سکوت وکړي، د ښار خپله څلورمه او دوه میاشتې له اضافه وخت کېږي چې سکوت یې وکړي، عادي خانشین سکوت وکړي. په دې کې باید دولت جدید توجه وکړي و دې مشکل ته، دې ستونزې ته کني د هلمند ولسونه مجبوري چې خپل ځان دفاع به خپل کوي، هغه چې پاګ نه وایي هغه به کوي. که ستاسو یادی دلته هتان علي سویه وکړل جلب جذب څخه معلومات وغوښتئ چې کلي وګدو اته لږه سهم لګي، خو دوی 15-16 زغل عدالت موجود نه کړل چې نوک ټوله نه واغ دلته هغه سان به یو ډېر زغل دوه ډېر زغل ته نه داسې نه پولیس دغه نظم ما دغه نه سرحدي پولیس کم دي، تر خپل تعداد ډېر کم دي نسته، دا مشکلات چې پیښیږي غټ لامل هم ده.
دا په داسې حال کې چې د تیرې وې میاشتې رئیس د لشکرګاه اړوند د باباجي په شمول د مرجع او نادلي ولسوالیو ډیرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د هلمند په 50 شمالي ولسوالیو کې هم دولتي حاکمیت د پوستي حیثیت لري او د چهارشنبې په ورځ د خنشین ولسوالۍ سکوت د هلمند خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند والیوان عمر ځواک وایي د خنشین ولسوالۍ د مرکز څخه 2 کیلومتره لیرې جګړه روانه ده. هغه په دې اړه چې د خنشین د ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو که د طالبانو په لاس کې دی څه ونه ویل. ویل کیږي وسلوالو د دغه ولسوالۍ تر نیولو وروسته د ولسوالۍ ودانۍ تر څنګ یو ښوونځی هم سوځولی دی، خو دغه خبرې خپلواک سرچینو نه دي تایید کړي. محمد علی استای، د ازادي راډیو هلمند.
په همدې حال کې د کونړ والی د قومي مشرانو په یو غونډه کې له افغان وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو او وژنو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو بهرنیو وسلوالو ته یې ګواښ هم وکړ چې که بیا هم په کونړ کې جګړې ته دوام ورکړي نو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وای جنگونه او جګړې خلک وژني او هیوادونه ورانوي، نو د افغان دولت ټولو مخالفینو ته پکار دي چې له ورور وژني او هیواد ورانونی لاس واخلي او خپل نور ورونو سره د وطن په آبادۍ او د هیوادوالو د سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړي. په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاد محمد طیب عطا ویل افغانستان د جرګو مرکو کور دی او تر اوسه چې په هیواد کې کومه ستونزه پیدا شوې افغانانو د خپلو سپینګیرو او دینی عالمانو په وسیله هواره کړې ده. اوس هم باید له جرګو کار واخیستل شي او وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي.
یا د حکومت نه ناراضه دي، یا د بل چا په لمسون باندې زموږ استاذو دا هیواد ورانوي او راشي د خپلو ورونو سره یو ځای اوږه په اوږه د افغانستان په ودانولو کې فعاله ونډه واخلي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل د ټولو افغاني وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوي چې له جنگونو تیر شي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
پایس ورته غږ کوم چې ورونو راشي د خپلو نورو دوستانو ورونو په څنګ کې د دې خاورې د خدمت لپاره لاس راونغواړئ، د مخالفت نه لاس واخلئ، چې تاسو ډېر د پتوان کې شته تر څو هغو خلکو ته قناعت ورکوئ، دعوت ورکوئ او نور یې د هغو لارو نه چې هغه د تخریب لارې دي په هغې کې زموږ د ځوان نسل زموږ د بچیانو زموږ د خلکو وینې تویږي، د هغو نه یې منع کوئ او راداوت یې کوئ.
کلیمزی بهرنی وسلوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې باید د افغانستان د نیولو خوبونه له یاده وباسي او په دې پوه شي چې افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلې خاورې ساتنه کوي.
ولې د هغه چا په مقابل کې هېڅکله موږ ضعیفه او د تسلیمۍ اراده نه لرو. هغه څوک چې اساسي ابدي او بنیادی د دغه خاورې دښمنان دغه د کلو کلو رئیس د افغانستان بدبختی غوښته ده، د افغانستان تباهی غوښته ده، د افغانستان د خلکو تاریخ دا ثابته کړې. د انګریزان نه تنن پورې هیڅوک په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان خاوره د اشغال کو یا د خپلو هغو اهدافو ته ورسي.
خلک وایي له تیرو شاوخوا څوارلسو کالو په افغانستان کې د سولې راتلو او د جنګ بندېدو دپاره افغان دولت او نړیوالو یو څه سمبولیکې هڅې کړي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغۍ باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خو اوس مهال زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د مدني ټولنو لسګونو غړي د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې دغه کمیسیون د خلکو حقونو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. سلګونو کسانو د کابل یو شمیر اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د جنگي جنایتکارانو او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پر ضد شعارونه ورکړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی خپلې کړنې د قانون په اساس ترسره کوي، خو اجراءات او مجازات د حکومت کار دی. یوسف خان ځدران نور حل راکوي او راپور د مظاهره کوونکو په غږونو پیلېږي.
بار بار هغه چا چې په څنګه جراتونو سترګې پټویل نه کړه کوم څو بار د پرې دی مال کوم څو بار بار هغه چا چې جنگ جرات کارانو ملاتړ کړ.
په داسې حال کې چې د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، دلته په هیواد کې ډېر شمېر خلک په همدې ورځ د اړوندې ادارې څخه شکایتونه لري. د کابل ښار سلګونه اوسیدونکي او مدني فعالان د پنجشنبې په ورځ له دې امله د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مخې ته راغونډ شوي وو چې په وینا یې دغه کمیسیون له ایجاد رئیسې د پام وړ هیڅ کار نه دی کړی. دا کسان د بوري څلور لارې څخه تر دغه کمیسیونه راغلل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یې په ناغېړۍ په بېطرفۍ او ګڼو نورو تورونو تورنه وو. د مظاهرې و تنظیمونکي سالم اصغرخیل د لاریون پریکړه لیک ولوس چې پکې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله.
موږ د بشری حقوقو کمیسیون ته خبرداري ورکو چې د جنگي جنایتونو راپور د پیوام یاش کې د نن خبر کړي او د کمیسیون رهبری او ترکیب د بدل شي. کنه موږ کمیسیون د ملي ګټو د ناقص په توګه ملغا اعلانو. موږ غوښتنه کوو چې د ټولو هغو کمیسیونو چارې د تعقیب شي چې په تیر وخت کې د جنگي جنایتونو د څړلو لپاره د حکومت یا نړیوالې ټولنې لخوا جوړ شوي او پایلې تر اوسه نیمګړې پاتې دي.
مظاهره کوونکو له ځان سره د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د څېړلو شعارونه هم لیږدول او ویل یې چې دا قضیه نه باید لکه د پخوانیو پیښو په شان بې مجازاتو پاتې شي. په همدې ډول دوی د هغو چارواکو د دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوله چې په باور یې په جنګي جنایتونو کې ښکیل دي او د بشر حقونو ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون که څه هم په دغه هېواد کې د پراخو بشري حقونو د نقض خبره نه ردوي، وایي چې د دوی کار تر ډېره راپور ورکول دي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بایدار وایي چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو لیست خپرولو ته هم چمتو دي، خو په دې اړه د دولت سیاسي اراده نه ویني.
په ځینو مسایلو کې بیا زموږ صلاحیت نه ده. قانوني موږ د یو قانوني ادارې په توګه باندې زموږ کوم مکلفیتونه چې په دې حقله باندې وو د بل قرارداد نه را په دې خوا بیا د رئیس جمهور د فرمان د دیارلس سوه اتیا اووم کال د کمیسیون د ایجاد په حقله باندې په هغې کې کوم مکلفیتونه موږ ته سپارلي هغه موږ کامل توګه باندې سرته رسولي دي. دا د دولت مکلفیت جوړیږي چې دغې موادو نه په کوم ډول استفاده وکړي.
هغه وایي چې خلک باید د کمیسیون پر ځای په دولت د اجراتو لپاره فشار راوړي. د بشري حقونو څخه د سرغړونو دغه لیست د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وخت کې تیار شوی، خو تر اوسه یې له خپرېدو څه څرک نه لیدل کېږي. ویل کېږي چې په دغه لیست کې تر ډېره لوړ پوړي او نوم لرونکي کسان شامل دي او له همدې امله یې د خپرېدو مخنیوی شوی دی. د مظاهرې ګډونوالو ویل چې له دغه کار څخه نه یوازې جنایتکارانو پند نه دی اخیستی، بلکې له دا ډول معافیتونو څخه یې ګټه اخیستې او ورځ تر بلې دا کسان لا زیاتې سرغړونې کوي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 15 صفه
زمرجغ لازادی رادیو اوری. د فراه ولایت د بخش آباد بند د ډیزاین د پروژې قرارداد چې دوه کاله مخکې بشپړه سوی وو اوس د ناامنۍ له کبله لغوه سوی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د اوبو او انرژي وزارت په دې هکله پوره کار نه دی کړی او نه غواړي دغه بند ورغول سي. نور حال زموږ خبریال راکوي.
د فراه ولایت مدني فعالین په دغه ولایت کې د بخش آباد د بند پروژې د ډیزاین د ځنډولو له امله اندېښمن دي. د دوی په خبره د اوبو او انرژي وزارت د بخش آباد پروژې د ډیزاین کار د راتلونکي لمریز کال د پراختیایي پلان څخه لرې کړی چې دا هېڅ فرعي ته د زغملو وړ خبره نه ده. عبدالرحمن ژوندی یو تن مدني فعال وایي که دولت په دې برخه کې ګام وانخلي نو دوی به په لاریون لاس پورې کړي.
لکه څنګه چې اورو واقعا ځینې کړي یا کسان په لوړه سطح شته چې نه غواړي دغه بند جوړ شي، ځکه دا بند چې دی ډېر مهم دی د فراه ولایت لپاره، حتی د ټول افغانستان د نیم افغانستان لپاره دا ډوډۍ ورکوي. اما اوس دغه اوبه ځي ایران مملکت ته، کېدای شي دغسې کسان اوس زموږ په نظر چې نه غواړي دا بند جوړ شي ځکه ګټه یې نورو ممالکو ته رسېږي. موږ هیله مند یو چې دغه د بخش آباد د بند د پروژې هغه کوم پلان چې دی یا په بودیجه کې ځای پر ځای شي. که چېرې دا کار ونه کړي، موږ فرایان د مدني ټولنې فعالین ټول موږ لاس په کار کېږو او د اړتیا په وخت کې موږ مظاهرې هم کوو، غواړو چې موږ تر مرکزي ادارې پورې ورسېږو.
له بلې خوا بیا د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ یوازې دا مني چې د بخش آباد د بند د ډیزاین د پروژې مخنی قرارداد د ناامنۍ له وجې لغوه شوی دی. د والي په خبره دوی هڅه کوي چې د بلې کمپنۍ سره دا قرارداد ترسره کړي.
دغه کار دوی ونس وکړلی. دوی ویل چې ناامنۍ ده او دولت زمونږ امنیت ونه نیو. اما پر دلیل چې دوه کاله تیر سو دوی ونه کو، پیالې غنه ورسته بیا دوه کاله نور پی تیر سو چې دوی قرارداد خلاص شوی. نو قرارداد فسخ سو، پیسې سته، پروژه سته، انشاءالله په دې نږدې ورځو کې د دې یو بل قراردادی ته قرارداد ورکوو. دی فرا خلک چورت نه وږي. د هغه شی چې زمونږ حق ده هغه زه د چارواکو لستونی را باسم ورکوم.
که څه هم د بخش آباد بند د ډیزاین د پروژې په وړاندې ناامنۍ لوی خنډ بلل شوی، خو قومي مشران بیا دا خبره نه مني. حاجي ضیاءالدین شیوانی د بلبروک ولسوالۍ قومي مشر وایي چې ټول فراهیوال د دغه بند د رغول ملاتړ کوي او ناامنۍ هم هسې یوه بهانه ده
دا ټول پرایان باندې که هر څوک د دې ته تحدید کوي ټول پرایان د دې بند ملاتړ کوي چې دا بند جوړ سي دا وروره دا بهانه به مسولین نه کوي چارواکي دي نه کوي د دوی خپل شخصي ګډوډۍ دي د دوی خپل شخصي حسابونه دي په مابین کې چې دي چې دا هر چا د هر هیواد په غوښتنه سره دا بند لغوه سوی دی یا د هر چا په غوښتنه سره دا بند لغوه سوی دی دا د دوی خپل شخصي نظر او د دوی خپل شخصي کار دی زه په تمامه ناسره وایم زه په ډاګه وایم چې ملت یې ملاتړ کوي
ټاکل شوی وه چې د 4 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د بخش آباد د بند ډیزاین کار 2 کاله مخکې پیل شي خو دا کار ترسره نه شو فرعي اوسیدونکي په دې برخه کې د مرکزي دولت بې غوري او همداشان د ګاونډي هیوادونو په خاص ډول د ایران هیواد له اصفهانه دغه پروژې په وړاندې 2 لوی خنډونه بولي
راپور مولا احمد شاه فطرت څخه واورید د خبرونی نیمای ته رسیدلی یو اوس څو د احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو
ولسمشر اشرف غنی له پاکستان غوښتي دي چې د حقانی شبکې پر ضد خپل خاوره کې عملیات وکړي ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې حقانی شبکه او نورې تروریستي ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللي او پر ضد د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه وکړه ورسته لدې چې افغان پاکستانی او امریکایي چارواکو د اسلام آباد په درې اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر بیا پایل موافقه وکړه د سولې عالي شورا وویل حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري ملګرو ملتونو له افغان چارواکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د وګړو د اساسي ازادیو د خوندیتوب لپاره هڅو ته دوام ورکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دا غوښتنه نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وکړه د هلمند یو شمیر امنیتي سرچینو د هویت نه ښودلو په شرط منلی چې خانچین ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ترکیه ځواکونو له ځای پر ځای کې دورسته د راپورته شوی لانجې د ډیپلوماتیک یاوري د هڅو پترس کې پرون په انقره کې د عراق د کردستان له مشر سره وکتل ټاکل شوی چې د روسیې امریکا او ملګرو ملتونو استازي سبا په ژنیو کې د سوریې د روان بحران د حل پر لارو چارو بحث وکړي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که څه هم د مسلمانانو په اړه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ له ترخو څرګندونو سره مخالف دی خو نو موري ته بل د سره سره د روانې میاشتې په 28 نیټه اسرائیل ته د سفر اجازه ورکړل شي
د ازادي رادیو ده د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د غالیو د صنعت ودی او صادراتو ته به اسانتیاوي برابر کړي خو د غالیو له تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د ماشومانو له استخدامولو څخه ډډه وکړي دا خبري وړ مورز د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په کابل کې د قالینو د تولیدونکو شرکتونو له مسؤلینو سره په یوه غونډه کې وکړي تفصیل د خان محمد سند پر راپور کې اورو
په نورو بیلا بیلو ستونزو سربیره د غالۍ وبدلو په صنعت کې له ماشومان څخه کار اخیستل هغه څه دي چې اوس ورته د افغان چارواکو پام شوی او د مخنیوي غوښتنه کوي د سوداګرۍ او صنایعو وزیر حمایون رسا وایي چې د دې صنعت فعالان د بشر د حقونو د نړیوال سازمان نورمونه په پام کې ونیسي او په غالۍ وبدلو کې دي د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي
حالین کشور ما مارکیت خوبی در کشورهای منطقه اروپا و امریکا دارد اخلاق تجارتی و مسئولیت
زمونږ د هیواد غالۍ په سیمه اروپا او امریکا کې ښه مارکیټونه لري تجارتی اخلاق او ټولنیز مسئولیتونه ایجابوي چې د کارګرو او کارکونکو وضعیت ته پام وشي په دې صنعت کې د ماشومانو استخدامول کېدای شي د بشر د حقونو د اصولو په اساس د غالۍ پر مارکیټونو ناوړه اغیز وکړي
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې په تیر لمریز کال کې د 90 میلیارد ډالر په ارزښت شاوخوا 350,000 متره مربع غالۍ بهر ته صادرې شوې حال دا چې په خاطر دې دا کچه یو څه لوړه وه اوس د سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې بهر ته د غالیو د صادرولو کچه بیرته لوړه کړي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د غالیو وبدلو په صنعت کې څه باندې 2 میلیونه خلک په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه پر کارونو بوخت دي سربیره پر افغان چارواکو د ګوډ ویب د موسسې چارواکو هم ژمنه وکړه چې د دې صنعت له ودې سره به مرسته وکړي خو دوی هم په دې صنعت کې د ماشومانو پر نه استخدامولو ټینګار وکړ سره له دې چې مسؤلینو دا ونه ویل چې اوس مهال د غالۍ اوبدلو په صنعت کې څومره ماشومان کار کوي خو د فرزام د غالۍ اوبدلو د شرکت رئیس رئیس احمد هادی فرزام آزادی رادیو ته وویل چې د دې صنعت په کارګرانو کې کابو 15% ماشومان دي.
وقتی یک میلیونم بابا وار کنیم 20% شد فال است 20 الی 25% فال است خریجات هست
که یو میلیون کارگران وخیو شل یا 15% ماشومان دی په شرکتونو کې نشته خو دغه شرکتونه په کلیو کې کورنیو ته کار ورکوي او کورنۍ له خپلو ماشومانو کار اخلي تر څو چې د کورنیو اقتصاد ښه نشي ناممکنه ده چې ماشومان له دې کاره منع کړی شي.
د غالیو تولیدونکو د ځای برېښنا او زیربنا ستونزو ته هم اشاره وکړه خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پر وړاندې ژمنه وکړه چې د دې ستونزې هوارې ته به هڅې تیزې شي. پخوا تر دې غالیو اوبدونکو دا انتقادونه هم کړي وو چې افغان غالۍ د پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو په نوم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادرېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د آزادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا آزادی رادیو ده. د پیو سیرنیز مرکز د نوی سیرنو لمخه اسلام په نړۍ کې تر ټولو په سرعت سره خپرېدونکی مذهب دی. په راپور کې د اسلام په سرعت سره د خپرېدو دلایل راغلي او همداراز چې په کومو هیوادونو کې څومره فیصد خلک د شرعي نظام پلوي کوي. د دې په زړه پورې راپور د هغې برخې په اړه به هم واورو چې پکې راغلي په کومو هیوادونو کې څومره شمیر خلک د داعش غوندې سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. په ګډه یې اورو. په ټوله نړۍ کې په ډیر سرعت سره زیاتېدونکی مذهبي شمیر د مسلمانانو دی. که څه هم د مسلمانانو نفوس مخ پر زیاتېدو دی او دوی له یوې سیمې بلې ته کډې کوي او د داعش په شان سخت دریځې ډلې له راپورته کېدو وروسته هم ګڼ شمېر خلک د مسلمانانو په اړه نه پوهېږي او ډیری امریکایان وایي چې د اسلام په اړه ډیر معلومات نه لري. په وروستیو کلونو کې د پیو څېړنیز مرکز له څېړنو څخه چې د مسلمانانو په اړه یې کړي دي یو څو مهم ټکي دا دي. مسلمانان یوازینی مذهبي ګروپ دی چې اټکل سوی د ټولې نړۍ د نفوس په پرتله به په سرعت سره زیات سي. د راپور له مخې له 2010 کال څخه تر 2015 کال پورې د مسلمانانو په نفوس کې د نړۍ پر کچه 3.5% اضافه اټکل سوې ده. دوهم لوی مذهبي ګروپ عیسویان دي چې د اټکل له مخې نفوس 15% زیات سوی دی. د 2010 کال د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیارد مسلمانان اوسي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 3% جوړوي. که څه هم اسلام د نړۍ پر کچه د عیسویت وروسته دوهم لوی مذهب ګڼل کیږي خو اسلام د نړۍ تر ټولو په سرعت سره خپرېدونکی مذهب دی. د راپور له مخې انډونیزیا اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې پکې تر ټولو زیات مسلمانان ژوند کوي خو د اټکل له مخې به هندوستان دغه ځانګړتیا ولري. هندوستان به په 2050 کال کې شاوخوا 300 میلیونه مسلمانان لري چې له هندوانو وروسته به د دغه هیواد دوهم لوی مذهبي ګروپ وي. د اټکل له مخې په 2050 کال کې به د اروپا 10% نفوس مسلمانان وي. په امریکا کې اوس مهال شاوخوا 1% بالغ نفوس مسلمانان دي او په دغه هیواد کې د ټولو عمرونو مسلمانان 2.5 میلیونه نفوس لري. د نړۍ پر کچه د مسلمانانو نفوس ولې مخ پر زیاتېدو دی؟ د اسلام د اټکل سوي خپرېدو تر شا دوه وجوهات په ګوته سوي. یو دا چې مسلمانان زیات کوچنیان زېږوي. د نړۍ پر کچه هر مسلمانه ښځه په اوسط ډول 3.1 کوچنیان لري. دا د نورو ټولو مذهبي ګروپونو په پرتله دی چې 2.3 کوچنیان زېږوي. دوهم، د 2010 کال د شمیرو له مخې مسلمانان د نړۍ د نورو مذهبي ګروپونو په پرتله تر ټولو کم عمره نفوس لري. د هر مسلمان عمر په اوسط ډول د نورو مذهبي ګروپونو د غړیو تر عمرونو 9 کاله کم دی. په دې توګه دغه ځوان مسلمانان به ډیر ژر نور کوچنیان زېږوي چې د مسلمانانو د نفوس په زیاتوالي کې ونډه لري. د سختریزو ډلو لکه داعش په اړه مسلمانان څه فکر کوي؟ د پیو څېړنیز مرکز د شمیرو له مخې په مسلمانو هیوادونو کې ګڼ شمیر خلک د داعش په اړه منفي نظر لري چې پکې په سروې کې برخه اخیستونکي د لبنان او اردن 94% وګړي هم شامل دي. په یو شمیر هیوادونو کې خلک نه غواړي د داعش په اړه خپل نظر څرګند کړي چې په سروې کې د پاکستان 2.5% برخه اخیستونکي شامل دي. د داعش په اړه په نایجیریا کې 4% د سروې برخه اخیستونکي مثبت نظر لري. په نورو هیوادونو کې ځینې برخه اخیستونکو ویلي چې د تروریستي ډلو کارونه د توجیه وړ دي. په دې خلکو کې د افغانستان 9.5%، د فلسطین 3.5% او د مصر 9.5% برخه اخیستونکي په دې نظر دي. د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا ټولو برخه اخیستونکي چې 9.5% راځي ویلي چې شریعت باید د هیواد رسمي قانون وي. 1.5% عراقیان او 15.5% پاکستانیان هم په دې نظر دي.
آزادي رادیو له ونه تر وو
و ورځې پونه کې
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي اتل نصر احمد بهاوی د اوسنی وضعیت په اړه چې په یو حمله کې ټپي شوی او درته ریپورت خبرو او همدارس بده جرمنی په شتوتګارت کې د پارکوپین په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د وروستیو لاسته راوړنو په اړه ریپورت درته خبر کړو لومړی راځو د نصر احمد بهاوی د اوسنی وضعیت په اړه ریپورت د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل نصر احمد بهاوی چې د تیرې جمعې په شپه په یو حمله کې ټپي شوی او اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی ښاغلي بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې تر وروستیو سلګو پورې به د افغانستان لپاره خدمت کوي او د مبارزې په لار کې داسې سرښندنې هرومرو راځي په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته افغانستان هغه هیواد چې اتلان یې هدف ګرځي خو بیا هم د دغه هیواد د نوم د پورته کولو لپاره درېږي نصر احمد بهاوی چې د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل دی په تیرونه کې په یو حمله کې ټپي شو خو وایي چې تر وروستۍ سلګو پورې د افغانستان لپاره خدمت کوي نصر احمد بهاوی چې تیره جمعه په یو وسلواله حمله کې لاس ټپي شوی و بیا هم د افغانستان لپاره له خدمت خبري کوي
ما همیشه گفتیم و بازم میگم راه مبارزه را قدم د پیشی بگی
ما تل ویلی او بیا هم وایم کله چې څوک د مبارزې لار نیسی لدی برخلیکونو سره مخ کیږي کله چې څوک په خپل هیواد کې د بدلون لپاره یو کار کوي نو تبن لداسې خندونو سره مخ کیږي هله منیم چې خپل روحیه له لاس ور نکړو او بیا هم هڅه وکړو
و بازم تلاش کنی
نصر احمد بهاوی د افغانستان لپاره لڅو نړیوالو او المپیکی سیالیو څخه مډالونه ګټلې دي نصر احمد بهاوی د تیرې جمعې په شپه د ناپیژاندو وسلوالو لخوا تپی شوی و
ساعتای پنج کم هفت یا دکم هفت بکنم که
پینزه یا لسکم او به جیوی چه دا پیخه او شود تایمانی لدویم سرک راتلم دخپل تر کورتن گراج ترده و موتر پا چتکه را نگده شو کلمه چه اولی دل نونا پیجان دخلکو دروازه اخلاسی کدی را تاویلی چه مخوریگه کنه اولو دی ما اویل چه دزی مکویلی موتر خکت شم خو دوی را بعد دزی اکریم
صحبت کرو از بغلم تیر شد من میگم حتی زیر پیرانی و پیران و جاکت و کتیم همیشه بار کردم
د خغلی بهاوی په خبره دغه ناپیژاند وسلوالو د هغه موټر هم له ځانه سره وړاده نه یوازې بهاوی بلکې لدې مخکې څو نور افغان لوبغاړي چې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان لپاره مډالونه ګټلې دي له ورته حمله سره مخ شوي ټپي شوي او یا هم په نازوان مردانه توګه باندې وژل شوي دي د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې په هر حالت کې د افغان لوبغاړو له ملاتړ لاس نه اخلي او د لوبغاړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد به خپل غږ پورته کړي دغه ریاست ویاند عارف پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزشکاران هیڅکله د سایسو تر تاثیر لاندې نه راځي په خپلو ورزشونو کې په خپل تامیناتو کې په عالي روحیه باندې
که څه هم افغان لوبغاړي څو ځله د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي دي خو بیا هم د افغانستان لپاره په سیالیو کې برخه اخلي دغه لوبغاړي چې اوس وخت یې ځاني خوندیتوب هم نه دی تامین له ډېرې پخوا یې په مالي برخه کې هم د هغوی ژوند ته چندان پام نه دی شوی وبلیدل شي چې د افغان حکومت له لوري پر لوبغاړو باندې د وروستیو حملو مسأله څومره جدي نیسي ترنوریدونکو اوس به هم راشو یو بل راپورته د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د جرمني په شتوتګارت ښار کې د پارکوپین په سیالیو کې د طلا یا سرو زرو څلور مډالونه ګټلې دي دغه سیالۍ د ولسو اروپایي هیوادونو او ګڼ شمېر لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغانستان پکې د سرو زرو په څلور مډالونو سربیره د سپینو زرو دوه د برونزو یو مډال هم خپل کړی دی په دې اړه پام وکړئ یو راپورته په جرمنی کې مشت افغان تکواندو لوبغاړو د پارکوپین په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو څلور مډالونه وګټل په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالیو کې ولسو اروپایي هیوادونو او ګڼ شمېر لوبغاړو برخه اخیستې وه د ښاغلی فیضی په خبره د دغو سیالیو لپاره هغه افغان لوبغاړي هم انتخاب شوي چې په دې وروستیو کې جرمني ته کډه شوي دي. کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي، هغه دا دي چې دا ځوانان دغو سیالیو ته موږ له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و، خو هغه افغان تکواندو لوبغاړي چې تازه جرمني ته رسېدلي دي او اوس وخت په کمپونو او خیمو کې اوسېږي، موږ ورته تمریني کمپ جوړ کړ. د پارکوپین په سیالیو کې مو له همدغو لوبغاړو نه یولس تکړه لوبغاړي انتخاب کړل او سیالۍ مو پرې وکړې. چې له نیکه مرغه پنځه لوبغاړي مو په فاینل لوبو کې برخه واخیسته، څلورو یې سرو زرو میډالونه وګټل، دوه نقرې او یو برنز وګټل. د ښاغلي فیضی په خبره اسماعیل محمدی، مهدی رحمتی، محمد حمیرات، محمد یوسفی هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د پارکوپین په سیالیو کې د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. محمد جواد لکزایی، مجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر بلخی د پومسی فورم په برخه کې د برونزو میډال خپل کړی دی. د پارکوپین سیالۍ د ډسمبر په پنځمه او شپږمه رواني وي. د پارکوپین سیالۍ هر کال یو ځل په جرمني کې ترسره کیږي چې د نړۍ تر ټولو پیاوړو لوبغاړو هم له همدغو ځایونو څخه ډېر میډالونه او لاسته راوړنې کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلی فیضی زیاته کړه چې افغان لوبغاړي چې دلته تازه هم رارسېدلي دي، د افغانستان لپاره د نوم د جګولو په خاطر په دغو سیالیو کې برخه اخیستې ده. کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي، هغه دا دي چې دا ځوانان جرمني ته پرسېدو غواړي، د افغانستان لپاره لوبې وکړي. د وطن دوستۍ حس یې ډېر زیات دی، له موږ سره اړیکې نیولې دي او غواړي چې لوبې وکړي. اکثر دا کسان سرپرست نه لري او موږ نه غواړو چې هغه هیلې چې د افغانستان لپاره د ورزش په ډګر کې درلودې دلته په غربي هیوادو کې ماتې شي، بلکې غواړو مرسته ورسره وکړو چې خپلې هغه هیلې چې د ورزش په ډګر کې درلودې ترلاسه کړي. سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امید، پرویز نظری او نور هغه ملي لوبغاړي دي چې اوس وخت په آلمان کې اوسېږي. په دې سربېره د تکواندو اولمپیکی اتل روح الله نیکپا هم اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. د اکثرو لوبغاړو له افغانستانه د وتلو لامل د ورزش په ډګر کې لانجې او همداراز لوبغاړو ته د خدمتونو نه رسیدل په ګوته کوي. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې او مزه صفی الله ستانکزای په پاکه او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرم.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي، د دې غږ په اوریدلو سره به ارومرو په دې پوه شوي یاست چې د کور کلي نننۍ خپرونه د ماشومانو په هکله ده. آیا تاسو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین لګولی؟
مخکې مو کول اوس مو نه دی کړی، وړکې چې نه کوي مو ډېر دی وشه وړای نه شم واکسین ته.
که چیرې د پولیو واکسین ونه شي ماشوم ته کومې ستونزې پیدا کوي؟
د ګذر نه شلېږي، د ویلې نه شلېږي، د قبلې نه شلېږي.
ولې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه لګوي؟
مخکې خو واکسین نه و، نه ولاکه سردردي وه، نه خیچا کاګه وه، ټول جوړ تیار و. اوس واکسین را پیدا سو مغومره مرضونه اوس را زیات کړه. د واکسین پیدا راته وکړي سړی دی پیدا ده.
قدر من اوریدونکو، د روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په ماشومانو کې د پولیو یا فلج 8 پیښې ثبت شوې وې، خو له نیکه مرغه سږ کال په دې شمېر کې کمښت راغلی. د روغتیا وزارت وروستۍ سروې ښیي چې سږ کال د پولیو 12 واقعې دوی ته راغلي دي. پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه ساري ناروغي ده چې د خولې، غایته موادو او د افضل سید نمرات کولو له وجې له یو ماشوم نه بل ته لېږدول کېږي. دا ناروغي لومړی ځل په مصر کې وپېژندل شوه. دا چې پولیو یا ګذرن کومې نښې لري او څومره خطرناکه ده، د استقلال په روغتون کې د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر محمد حامد هوتک وایي که څه هم په اکثر ماشومانو کې ترغچ ښه پرمختګ ونه کړي، نښې نه ښکاري، خو بیا هم ځینې علایم لکه په ټیټه درجه تبه، د ستوني درد، کانګې، د ګیډې درد، د ځان درد او بې اشتهایي رامنځته کوي.
لکه دیو نزله یا تو زکام په شکل باندې مثلا پزې بیږي ستونی درد وي دا په ابتدا کې پیدا کیږي چې دیته په سطحي شکل باندې دا یو شکل دا چې هغه کې بیا لږ ذره عمیق تر یا وخیم حالت مې سره وړي دماغي سیستم معوف کیږي او هغه التهاب له وجې نه هغه شدید ترني شکل دا چې هغه کې بعضې وخت د مړینې سبب هم کیږي بعضې ټپونه نور دي هم د دماغ بعضې ناحیې او اناتومي نظر نه بعضې ساحې معوف کیږي چې د هغې په نام باندې د پولیو توازو یا تصنیف بندي شوایدا نو یو ټیپی دا چې بیا غی کې په کلینیکی شکل باندې یاد امغه اراض ولایم د نظر نه دا فلج منځ راوړي او د فلج د منځ را تک په صورت کې دا وایروس چې د خپل د وجود عصبي سیستم کې یعنی د ملا په تیر کې د ستون فقرات چې موږ ورته وایو په دې کې د قدمی بخش دا غی یو تعداد د حجرات دی دا غی تخریب چینی حرکی حجرات حرکی اعصاب هغه تخریبی او دا غی په واسطه باندې د خپل مشکلات یعنی په مغه عصبي سیر کې چې کوم عضلات یا نهایات یا اعضاوی بخی و لاس و اغا مواقعی دی اغا دفل سبب ده دغی وجراتو تخریب ده.
دی پولیو مخنیوه یواز دو قطری واکسین کولی شی. موگ دی کابل خار پا بیلا بیلی سیمو که لخلک پوکتیلی چی دوی خپلو بچو تا واکسین لگه ولی کچنگا. پی زینو زینو که لداسی کسانو سرم مخشوی چی اصلا دی واکسین پاکل معلومات ندرلودل. که چوک پویدل هم ده بیپروایی لوجه ماشمانو تا واکسین نو کری. دی خوست او سیدون که جمیلی سر پا داسی وقت که غگیدلیو چی خپلا ناروغه و. رنگ زیر شونده و چی سر ببر، مخ په سوری یخه کوټه کې شپږ ماشومان ورچاپیر وو. له هغې نه مو پوښتلي چې بچې واکسین کړي که نه.
زره میوه تا نه دي کړي.
ولې دې نه دي ورته کړي؟
هو څوک غم نه کوي.
مثلا څوک غم نه کوي؟
خو پلوره بیا یې نه نو مو بدیا پرېږدي نه مو پرېږدي نه مو دای داسې واکسینو ته بیایي چې بولي وو واکسین مو کړي.
پلار یې نه پرېږدي؟
هغه د وړکو جلکۍ پلار سره د ماشومانو پلور دا مو نه بیایي چې واکسین
اوس څو ماشومان دي بې واکسینې دي؟
د ټول بې واکسینې دي.
واکسین په ارزښت باندې پوهېږي؟ په اهمیت یې پوهېږي؟ د واکسین
تلویزیون کې ورو خپهېږم چې واکسین پیدا لري که نه ګاټه لري ماشومانو ته مونږ ته پیدا لري هر شي مراز ته پیدا لري سړی سه چا زور سام خالي جګري بس ځنه پر ځخ نه پوهېږي چې د ماشومانو ته یا د واکسین وکړي.
ناجیه د جمیلې په خوا کې اوسېدله. د هغې لور د پولیو د ناروغۍ له وجې مړه شوې وه. کله چې ورسره غږېدل رواني حالت یې سم نه ښکارېده. یوه شېبه وروسته به یې هېر وه چې شېبه مخکې څه ویلي. له هغې مو پوښتلي چې څو ماشومان لري؟
څلور.
څلور ماشومان لري؟ واکسین هم ورته کړی ده؟
هو.
څه وخت څه رقم؟
دلته هم نه دی کړی، پاکستان کې هم کړی دی.
دلته مالې نه دي کړي؟
څه خبر یم، دلته هو نه کړم. خالی چاچایي بس واکسینونه نه کوي.
واکسین نه کوي؟
نه.
او چاچایي هغه واکسین نه ده؟
وسله نه ده راغلې.
هغه دې نظر ته نه راځي؟
نه کړه.
څه فکر کوې چې هماغه چاچایي څومره فایده لري؟
هغه فایده لري نه، دا مریضانو ته هر څه تخي دي.
ته څه وایې چې څه رقم واکسین باید وکړي؟
دا د ستنو والا.
د ستنو باید وکړي؟ هماغه ښه ده.
هو هماغه شل ولته هم ښه ده. دا لاسونه او دا پیشی
شالته؟
هو
فالج ده؟
هو دغه تخه ده.
د چې کوم څوک ستا تاسې منځ کې چې هغه همداسې فالج سوي؟
هو ما یو لور هغه سوی وه که نه بد شوی وه، هغه بیا مړه سوه. هغې نه موږ اوسه پورې دې ته واکسین نه دي کړې. څوک وکړي نه؟
ولې دې لور شاله سوه؟
څه ښه څه مرض تولیدونه دغه مرض سره که نه ستن چې ونه لګوي که نه دغه مرض پرې راځي که نه ته پچ کېږي. هغه بیا مړه سوه پاکستان کې.
ښه، سره له دې چې یوه لور دې په پولیو باندې مړه سوې ده، بیا هم نور ماشومانو ته واکسین نه لګوي؟
ولې نه لګوم؟ څوک چې وکړي ولې نه لګوم؟ نه څوک راځي نه.
څوک راځي نه؟
نه وکنه.
ته خپل هم چېرته نه یې تللی؟
نه نه دی تللی، زه کور کې یم. ما کور کې څوک نشته، خالي زه یم، یا میړه مې ده.
که څوک دلته رانشي د واکسین لپاره، تاسو خپله نه ځئ کلینیک ته؟ نه ورځئ؟
نه ځو که نه. کلینیک ته موږ لیدلې نه یو که نه، چېرته لاړ شو؟
کوم لیدلې وای تللی؟
هو تللی، ولې نه تللو؟ ماشومان چېرته؟ هغه نسي مریضان نسي فش نسي.
د هلمند اوسېدونکی جمال خان د دوو میرمنو خاوند او د لسو بچو پلار دی. هغه هم د پولیو د واکسین په ارزښت نه پوهېده، خو کله یې چې کوچنۍ خور د پولیو په ناروغۍ اخته شوه نو بیا یې خپلو ماشومانو ته واکسین ولګوه.
کلینیک لرو، هغه بیا د یو پروګرام دی چې مقصد میاشتې دوه میاشتې هغه تېرېږي، هغه د دوی پروګرام چې راځي جنوی دغه هلکان په دغه کلي کې سمسې دی زموږ ده، کوسه په کوسه، کور په کور، هغه ماشوم ته دغه نه دي اساس چې ورکوي دغه پخلي کې ورسته اسي ورکوي.
دا د څه لپاره واکسین ده؟
دا دغه دپاره دی. دا خلک وایي دا د اویا مرض دوا ده، نو هغه اویا مرض بیا موږ ته نه معلومېږي دا کوم مرض دی کوم مرض دی.
کور کې د څو ماشومان دي؟
په کور کې زه په خپله لرم دوه مینه ګانې، دوه ښځې لرم.
او ماشومان څو؟
ماشومان لرم تقریبا لس ماشومان لرم.
اوس حسابې
لس ماشومان لرم.
تروس حساب نو ما
لاس ما شمال رب شپاج انجونی دی او سلور الکان
د دې ټول واکسین کړی دی
ګردن واکسین کړی دی بلیا
یو خوبم به واکسین نه ای پات
نه 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 ګردن واکسین کړی دی
او تاسو په سیمه کې د نور خلک هم واکسین کوي ما شمال باندې
او 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 واکسین دا خو ډیر ښه شی دی نو دا خو څه په پایره یو سړی پوسی از موږ خور سا اره از موږ ټول کومه ته معلومیږي چې ستاره مو میږي نو ما کوشش تک ورکه خور ده نو املا او شرط نیولې ده پرسیدلی ده دا کار په کار چرت نسی زوب نسی نو موږ دغونی واش طاقت نه لرو چې دې او تداوی موږ وکړو
تاسو په دې خپل خور واکسین نه وکړای
نه 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 مو وکړی اوس الانه دا واکسین چې راځي ورکوې مطلب سیس ګټ نه ورته کوي هغه ما خوته
یعنی اوس مشکل ورته پیدا شوی
اوس مشکل ورته پاسه دغونی په تکلیف ته چې ما شاندې پر ځای باندې پیروسه دا ستونز تخنه سپری وتلای پر دې بغل پر هغه سیس پاتر سره پر دې د املاس په ځای بغاری چې غاری وي
پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري که ماشوم ور باندې اخته شو بیا د ټول عمر لپاره ای بي کیږي د ډاکټر اوتاک په وینا د وقایع لارې تر ډیره عدد د پولیو واکسین کېدلی شي
د پولیو واکسین چې دغه چې منګه وایو د ماشومانو د فلج ناروغي واکسین چې دغه ماشومان یعنی فلج یو دایمي مایوبیت منځته راوړي او دغه مایوبیت بیا چې کله سړی معوف شي یا ماشوم معوف شي تر ابده پورې دا ماشوم دغه مایوبیت ځان سره لري او دا هیڅ تداوی لار نه لري نو بنا موږ کولای شو چې په دغه دوه قطرې واکسین چې د نړۍ صحي سازمان په همکاري او د زمونږ د وزارت ساتنې په کوشش او زحمتونو سره چې دا د خلکو پاره فمسال په اجتماع کې او په ټول افغانستان کې سراسر د کلینی صحی کلینیکونو او د موبایل ټیمونو یا د همغه ورځې د رضاکارانو په واسطه باندې مثلا د واکسین د خلکو ته ورکیږي حتی کور په کور حتی په داخلي او خروجي مناطقو کې د ترانسپورتي یا وسایلو په استفاده یعنی د ټولو پوسټرونو میډیاګانو د لار د تلویزیونو د لار نه دغه شی د خلکو ته ورکوږي چې دغه واکسین ګټه دادا چې دا واکسین دغه دوه قطرې کوي چې تاسو ماشوم د دایمي مېبد نه وساتي درې د فی دغه واکسین دوه قطرهی کمپاین لانیږي نو په دغه درې دورو کې کچیر یو چا درې دورې واکسین واغست نه نه یوه د لانګ لایف ټول عمر د پاره دی مافکیږي او د بیا دغه وایرس نه متل کیږي نه
ډاکټر هوتاک له ټولو کورنۍ غوړی چی
د خپل ماشومان چې د 15 کلن څخه کته عمر لري ما خوښ داده چې دغه مرض ډیر خطرناک ده حتی د مرګ سبب او ته دایمي مایوبیت سبب ګرځي بنان هیڅ لاره د تداوی جرایي هیڅ نشته بل لاره چې کله ماوف شو ونیو او بل دا چې دا نور خلق هم که یو سړی معروف شو نور خلقو ته منتشر کی نو دا ډیر غټ ظلم ده د خپل ماشوم په حق کې د خپل وطندارانو د خپل آزاد فامیل چې یو سړی ټول عمر مایب وي او خپل په دې باندې بار وي او د ټول کارونه ولېږي نو ما خوښ ده چې کړه دا واکسین کمپاین شروع کیږي د خپل 15 کلن څخه کته ماشومان د دوه قطرې واکسین رضاکاران راځي په کور کې بیا د هغه مراکز صحی ته چې د دې صحی مرکزونو نږدې دي هغه ته د دې واکسین د کولو په خاطر باندې 15 کلن څخه کته ماشومان ټول انتقال کی تر څو دغه خطرناک مرضی څخه په امن او یا مسونه پات شي
درنو بونکو پولیو یا گوزن د ماشومانو له خطرناک ناروغي څخه شمیرل کیږي د مخنیوي لارې هم دوه چاسکي مفت وړیا واکسین دی نو که غواړئ چې خپل بچی له لوی آفات او مصیبت څخه وژغوري هغه ته مخکې لدی چې 15 کلن شي د پولیو واکسین ولګوي
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دکمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دکمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل
تا گل گٹائے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل بگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا بگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا سادو وجو دورنا اب دخمن پورشا سادو وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا